د ازادي رادیو ډیو ډیرو قدرمن راوړیدونکو السلام علیکم. په دې اله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولساته خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نوریا ستوري او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړې دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پدی بانده مکلف شویدی چه ده دغه مقدس و ورز و دخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست ده امنیتی منسطنو سره ده وزارت دفاع سره او ده کرنه چار وزارت امنی بخش شدی اغا با لومه درجه ازارات که قرار لری.
په وروسته کې په کابل کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي چې وروسته یې په میوند پهلواني کلب تر سره شو. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او تر نوي زیات ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې 28مې نېټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړي هڅې کوي چې دا انتخابات وزنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس هم کاری شرطه چې دا ټاکنې په خپل وخت شفاف تر سره شي. له نږدې یوې اونۍ رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. ښاغلي سوپکو د بېلګې په توګه بیا د ریموټ یا د ښځو د وړتیاو د لوړولو د پروژې یادونه وکړه چې تېره اونۍ په یوه راپور کې دغه پروژه ناکامه بللې وه. امریکا او کاناډا په دغه دو ورځنی کانفرنس کې چې نن هم دوام لري په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې د پروتو ستونزو او په سمه توګه د غمرستو د لګولو پر چارو پر لارو چارو خبرې کوي. په متحده عربی اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او بنگلاديش هم سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د خپل ګروپ سرته وځي او د بل ګروپ له دوهم ټیم پاکستان سره به لوبه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربی اماراتو له ولیعهد شاهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د سعودي خبري آژانس په یو بیان کې یوازې دومره ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په کتنه کې د دواړو نو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغلور مریم نواز او زوم محمد صبدر تیر مخام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرونستر محکمې پرون د اسلام آباد عالی محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندانه خوشې شول. د نواز شریف ګڼ شمېر ملاتړي دي د موټر شاوخوا راغونډ شول او شعارونه یې ورکول چې د صدر اعظم دی. دوی هر یو د $4,000 په ضمانت کې له زندانه آزاد شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د ازموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. ډونالډ ټرمپ د دواړو کوریاو د مشرانو تر غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل:
We had very good news from North Korea, South Korea.
موږ له شمالي کوریا او جنوبي کوریا ډېر ښه خبرونه لرو. دوی سره وکتل او موږ ښه خبرې لرلې. مالک کیم جونګ اون څخه ډېر ښه لیک ترلاسه کړی. تاسو پوهیږئ چې درې ورځې مخکې راورسېد موږ د شمالي کوریا په ارتباط ډېر ښه پرمختګ کړی دی. په روان کال کې تر اوسه د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو درې ځلې سره غونډې کړې دي. خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي.
ښځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې په راوستلو کې څومره مفید ګټورې تمامېدای شي. زما په فکر سره چې ښځو برخه ډېره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
د افغانستان اقتصاد وزیر وایي تیر 1996 کال کورنیو او بهرنیو ماسو په دې هیواد کې څه کم $900 میلیون لګولي، خو د دغو ماسو د همغږۍ دفتر وایي حکومت هغه څه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه ده کړې. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په سر کې راغلی دی. د ژوند رګونو کې بله یوې اقتصاد پوه واورئ چې لوړې زده کړې په تېره بیا هغه په بهر کې څه ښېګڼې لري.
هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څو خو بیان شته. یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدېږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده.
ازادي رادیو اورین د پنځن بی ورځ د 1499 هجری لمریز کال لسن بولې نه وشتمه ده چې د 2013 میلادي کال له سپتمبر له شلمې سره برابر ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. موسکو ویلي دي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن موسکو ته لاړ شي. د هیئت به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د موسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده د یوې نوې غونډې لپاره مهالویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په 4مه روسیې د 12 هیوادو استازو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استاز هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوري استاز به د موسکو د غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خسته. ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه و چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې، دا غونډه یې وځنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یوې بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به یې مشي کوي هلې ځلې وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند یو ورځني سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چیرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو، دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د روسیې له سفیر الکساندر مانتیتسکي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
ومولدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دا ځل د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې سره راغونډې شوي او وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي. په دې مناسبت پرون په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله عبدالخیل په رپورټ کې واورو.
د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانی وایي دوی به د افغانستان ولایتونو ته د سفرونو له لارې د سولې په باب د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولې او د سولې یو ګډ غږ به اوچت کړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي اجماع کې چې د سلګونو خوستیو نجونو او ښځو په ګډون جوړه شوې وه وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسین صافی آزادۍ راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې جګړې پکې ډېرې دي ښځو داسې احساس وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو لپاره د سوله غوښتنې یوه ملي اجماع رامنځته کړي.
هدف د دې اجماع دغه دی چې د دیو په ټولنه کې د دیو په ولایت کې سوله یعنی څه او څه امکاناتو ته دیو اړتیا لري تر څو وکولی شي چې خپل په ټولنه کې د سولې راوستلو کې یو فعال ونډه د افغان ښځې په توګه ولري.
په یاده غونډه کې د ګډون لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ترڅنګ د ښځو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو خزینه موینانې د هیواد په کچه په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې ځینې فعال ښځې او د ولسمشر د مېرمنې رولا غنی د دفتر یو شمېر غړي هم خوست ته راغلي وي. خوست والي پوهندوی حکمخان حبیبي چې د یاد غونډې ویناوال وویل په سوله کې د ښځو له ونډې هیڅوک انکار نشي کولای.
کنن د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سربازان شهیدانې دي، هغه مور بوریږي، هغه خور په دې باندې دردیږي. بنان وخت چې څوک د ټولنې دومره درون بار په اوږو باندې وړي څنګه به امکان ولري چې هغه په ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي او په ملي مسایلو کې د هغوی برخه ونه لري. د دې ضرورت لیدل کېږي چې زموږ پتمنې خویندې د افغانستان په ټولو ملي او اولیا مسالحو کې باید ونډه ولري.
بلوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوال خوستیو ښځو او نجونو بیان وکړه چې دوی ته په غونډه کې د خبرو کولو موقع ورنکړل شو. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان ویل
جنډا چلته جوړیږي نو هغه خویندې چې دلته د زړه خبرې لري یا د سولې په اړه کومې خبرې غواړي چې وایي نو څه ډول کولی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. زما په فکر سره چې ښځې چې څومره کولی شي یا ښځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې په راوستل کې څومره مفید ګټورې تمامېدای شي. زما په فکر سره چې د سولې په راوستل کې ښځو برخه ډېره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
په دې غونډه کې د سولې د مسایلو په باب د ښځو ترمنځ یو آزاد بحث او د پوښتنو او ځوابونو پروګرام هم ترسره شو او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو بیا د سولې په باب ترانې وویل.
موږ سوله غواړو سوله د علم ژوندون ګران دی. موږ سوله غواړو یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې د عاشورا د مراسمو او د انتخاباتو پر سر د راپورته شو لانجو په اړه خبرې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د عاشورا په ورځو کې د شیعه مذهب او افغانانو اندېښنو ته کتلي دي. ټاکل شوی د نن د نړۍ او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عاشورا مراسم پیل سي. واشنگتن پوسټ په دشت برچی کې د میوند په نوم د ورزش پر مرکز خونړی حمله ته په اشاره لیکلی چې تر اوسه دغه مرکز پر دیوالو د وینو نقشې لیدل کیږي. د سپتمبر د شپږمې په حمله کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل سول چې ټول ملکیان وو او ډیری یې ورزش کوونکي وو. ورځپاڼې دې پیښې او د کابل په لویدیځ کې یو شمېر حملو ته په اشاره لیکلي چې د محرم میاشتې په شیعه افغانانو کې د ورته حملو بیره زیاته کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو په ځانګړې توګه دشت برچی کې خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره غیر رسمي تدابیر نیولي دي ځکه د شیعهګانو پر مراسمو د حملو اندېښنې سته. په ټوله کې په هغو حملو کې چې داعش ډلې سږ کال په کابل کې کړي 180 کسان وژل سوي دي او تر 400 زیات نور ټپیان سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د دې اونۍ پر مهال د پولیسو لسګونو کاروانونه د دشتې پرچی پر سړکونو لیدل کیږي چې د عاشورا د ورځې په درشل کې امنیت نیسي. خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې اوسنۍ تدابیر کافي نه دي او باید د دوی سیمو ته نور پام هم وسي. نیوز ویک مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی او د ملا رسول په نوم د یوه تعویزګر په اړه یې لیکلي چې ګواکې پر درو ښځو یې جنسي تیری کړی دی. د دغه ملا ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو ناندرۍ جوړې کړې دي خو دا لومړی ځل دی چې یوې معتبرې نړیوالې رسنۍ په دې اړه لیکلي. د نیوز ویک په لیکنه ویل کیږي چې د تیرو درو کلونو پر مهال پر ښځو د جنسي تیری خبره په فاریاب ولایت کې ثبت شوې وه خو د سپتمبر په 10مه نیټه په علني توګه پر ټولنیزو شبکو خپره سوه. مجلې د فاریاب ولایت د والي ویاند نقیب الله فائق له قوله لیکلي د دغه تعویزګر د نیولو په لټه کې دي خو د ویلي هیڅ چا د ملا رسول پر وړاندې شکایت نه دی ثبت کړی. نیوز ویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د جنسي تیری موضوع په یو عادي مسأله بدله سوې ده او دا هم په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر ډول جنسي ځورونه له 2009 کال راهیسې جرم بلل سوی. مجلې په کابل کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې همیرا ثاقب له قوله لیکلي په افغانستان کې ښځې له دې کبله ملاته نه ځي چې هلته به قربان تیری وسي بلکې دوی فکر کوي چې د دینی مسایلو په خاطر پر ملایانو حساب کولای سي. د میرمن ساقط په وینا په ځینو مواردو کې ملایان د ښځو له اعتماد نه وړه ګټه پورته کوي او په همدې خاطر ښځې ډیری وختونه له چا سره ملایانو ته ځي.
ازادي راډیو اورید سهار او بجې او نلس اند خقیدی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې 2399 کورنۍ او بهرنۍ ماسې فعال دي چې په 1499 کال کې د پراختیا په مختلفو برخو کې شاوخوا 340 میلیون ډالر لګولي. دا خبره د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وکړه چې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو لپاره جوړه شوې وه. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو د همغږۍ دفتر مسؤلینو بیا وړاندیز وکړ چې د پروژو د تړونونو په کولو کې د کورنیو مؤسسو ته توجه زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي که څه هم په هیواد کې فعال کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې ځینې تخنیکي مالی او امنیتي ستونزې لري خو بیا هم توانېدلي چې په شپږ نویم لمریز کال کې د هیواد په ګڼو سیمو کې د پام وړ پروژې پلي کړي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د چهارشنبې په ورځ په 1399 لمریز کال کې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل په هیواد کې فعالو کورنیو او بهرنیو مؤسسو په دې کال کې په بېلابېلو پراختیا پروژو اته سوه څلور اتیا میلیونه ډالر لګولی دی. ښاغلی مستور په ټوله کې د کورنیو او بهرنیو موسسو له کارونو راضي و، خو تمه یې وښوده چې دغه موسسې په راتلونکي کلونو کې هم ښه او شفافه کارونه ترسره کړي.
در سال 1396 مجموعاً 2399 موسسان از نموسان
د بوبل په شپږ نویم کال کې په ټوله کې زموږ سره 2399 موسسې ثبت دي. په دوی کې 2122 کورنۍ او 202 بهرنۍ دي. دغه موسسو په همدې کال 304 میلیونه ډالر لګولی دي. 591 میلیونه ډالر یې بهرنیو موسسو او 293 کورنیو موسسو لګولی دي.
هفتش موسسات خارجي است.
ښاغلی مستور د موسسو د فعالیتونو په راپور ورکولو ټینګار وکړ او ویویل په تیرو کلونو کې شاوخوا 1533 کورنۍ موسسې چې په تخنیکي، مالی او مسلکي چارو کې دوامداره نیمګړتیاوې لیدل کېدلې لغوه شوې دي. ښاغلی مستور وویل په هیواد کې فعالو موسسو په بیلوبیلو ولایتونو کې د کرنې، پوهنې، روغتیا، فرهنګي چارو او د خلکو د اړتیاو وړ نورو ګڼو پراختیا پروژو کې کارونه کړي دي. د ښاغلي مستور په خبره په دغه موسسو کې شاوخوا 6000 نارینه او 24000 ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې کورنیو او بهرنیو موسسو له څو لسیزو راهیسې د بهرنیو هیوادونو او مرستندویو موسسو په مرسته فعالیتونه لرلي دي. د ANBC یا د انجوګانو د همغږۍ د دفتر مشر بریالي عمرزی وویل په هیواد کې د اوسنیو فعالو انجوګانو کارونه د پخوا په نسبت د کیفیت او روڼتیا له پلوه ښه شوي دي. ښاغلی عمرزی په راتلونکي کې د کورنیو موسسو په چارو کې د ښوالي او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې له دغو موسسو سره د حکومت په همکارۍ ټینګار وکړ.
دولت نه د حکومت نه بلکې د دولت اقتصاد نه دا عاده چې ما د ټاکسې مالیې کې دوی سره کوښښ وکړي، بل د خپله حکومت ته موږ دا هیله ده. تاسو فکر وکړئ چې اوس 1500 انجوګانې منحل کېږي، دوی کې څونه کسان بېکاره کېږي، څونه فامیلونه بېسره نشته کېږي. نو فریاد دی د حکومت ته موږ دا عاده چې په ملي بودجه کې د افغاني موسساتو دپاره یو څه فنډ ولري تر څو دوی د خطفای خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال وروسته څه باندې 3000 کورنیو او بهرنیو موسسو پراختیایي کارونه پیل کړل، خو په اکثرو سیمو کې خلکو د دغو موسسو د فعالیتونو له بې کیفیتۍ، ناانډولتوب او په چارو کې د شفافیت د نشتون له امله شکایتونه کړي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صفا او واضح اوریدلی شئ. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګېدلی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. نور تفصیل دی احمد شیبر پر راپورټ کې اوري.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربې پیدا کړي دي، اوس هڅې کوي په نورو سیمو کې نفوس پیدا کړي. د راپور له مخې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 24% کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وې هغه یې له لاسه ورکړي دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کېږي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه دریشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه پشا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 5 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوي دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریې دي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې د 28 نیټې نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې په یوه کانفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابو ظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابو ظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جیده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تیر ماښام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرون د اسلام آباد عالی محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندان خوشې شول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه. او آزاد اروپا ازادي راډیو د خپل خبریالې ناتالیا سیدلسکا په قضیه کې د اروپا د بشري حقونو د محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. د اروپا د بشري حقونو محکمې د سشنبې په ورځ د اوکراین له حکومت وغوښتل چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې چارواکي د سیدلسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نه کړي.
دا ژوند رنگونه. نوم می سراج احمد، لیسې دوره زده کړې می کابل خوشحال خان کې کړی دي او لیسانس دوره می د دولت لخوا څخه هند ته لایم او د اقتصاد پانځې می په هندستان کې بشپړه کړې.
که په دې باندې خبرې راته وکړي، کله چې څوک لوړ تحصیلات کوي اکثره ځوانان په دې فکر دي چې دوی که بهر لاړ شي نو اسناد به معتبري. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
رښتیا هم هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څوک بیانسته، یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدیږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده، او دوم هلته په خارجي ژبه باندې زده کړې کوي، دا یې بله ګټه ده. هلته نور ډېر ښه کورسونه دي، ډېر ښه کنفرانسونه دي، دغه دایره وي. متاسفانه دا په افغانستان کې ډېر کمې دي، که د افغانستان د کابل پوهنتون سي که د ولایت پوهنتون سي.
تاسو څنګه په دې بریالي سوئ چې کله لیسه خلاصه کوي بیا بهر زده کړو ته لاړ سئ؟ د امتحان له لارې کېږي څنګه؟
دا کله چې زه له 12 نه فارغېدلم نو ما په 12 کې کوشش کاوه چې کانکور ته امادګي ونیسېږم، ښه لوړې پوهنځۍ ته کامیاب سم. نو موږ هم کوشش وکاوه چې له انګلیسي ژبې سره بلدتیا پیدا کړو، زده یې کړو. له موږ څخه دلی امتحان واخیسته د انګلیسي ژبې کې او د لسم ولسم دولسم ټولګو سوالونه پکې ولو. نو زه په هغو کې خپله کامیاب سلم، هیڅ شناخت مې نه درلوده، واسطه مې نه درلوده، څوک مې نه پېژندل. بل ورځې راته زنګ وله چې ته په بورس کې بریالی سوی یې، کولای شې سلم راسي.
د موږ او تاسې په خپل هیواد کې به څه وخت او څه رقم دا سانتیاوی رامنځته سي چې کومې زده کړې چې په لوړه کچه په بهر کې کېږي هم دلته موسی؟
ډېر زیات خوشاله په دې یم چې ډېر زیات ځوانان په خارج کې، په اروپا کې، په آسیا کې، په نور ممالکو کې دلته ډېر لوړې زده کړې کړي دي او هغه نن سبا راغلي دي په پانتونو کې استادان دي. هغه کم میتود، کم سیستم چې په خارج یا اروپا یا آسیا یا نور لوړو لوړو ممالکو کې د درسونه تدریسېږي.
د ژوند رنګونو کې مولا یو اقتصاد پوه اوریدل. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون